یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. 12 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه لرو. د کندهار د سپین بولدک چمن لار له یوې اونۍ بندېدو وروسته نن سهار د مسافرو د تګ راتګ او ترانزیت پر مخ بیرته پرانستل شوه. دغه لار د یوه نامعلوم کس له لوري د یوه پاکستاني پوځي د وژل کېدو او دو نورو له ټپي کېدو وروسته د پاکستان له لوري وتړل شوه. تر اوسه پورې د برید دلیل نه دی څرګند شوی. تېره ورځ د افغان او پاکستاني پلاوي ترمنځ له څو ناستو وروسته د لارې پر بیا خلاصېدو موافقه وشوه. د دروازې د بندېدو پر مهال دواړو غاړو ته زرګونه کسان چې لویه برخه یې ناروغانو بند پاته وو. د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې په سپین بولدک چمن پوله کې په پاکستانی عسکرو د برید په تړاو یو کس پاکستان ته سپارل شوی دی. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیگانا وخت آزادی رادیو ته په یو پیغام کې وویل د کوم کس د تسلیمېدو خبر ناسم دی. تر هغه مخکې ګڼ راپورونه خپره شوي وو چې ګواکې د طالبانو حکومت هغه بریدګر پاکستانی لوري ته سپارلی چې یوه اونۍ مخکې یو پاکستانی عسکر په ډزو وواژه او دوه نور یې ژوبل کړل. د همدې پیښې په خاطر پاکستانی لوري دروازه تړلې وه. یکشنبه د دواړو خواوو ترمنځ تر خبرو وروسته پریکړه شوې چې له دوشنبې ورځې یعنی نن څخه د خلکو او ترانزیت پر مخ د چمن سپین بولدکلار پرانستل کېږي. د افغانستان لپاره د ایران استازی له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره د ګډ کمیسیون د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ایران تسنیم خبري اژانس راپور ورکړی چې حسن کاظمی قومی د مسکو په غونډه کې تر ګډون وروسته پرون وویل ایران او افغانستان له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د معلوماتو د تبادلې په هدف د ګډ کمیسیون جوړولو ته اړتیا لري. هغه د افغانستان له ګاونډیانو هم وغوښتل چې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د روزنې تجهیزولو او د مهمو معلوماتو د تبادلې لپاره یو چوکاټ جوړ کاندي. د طالبانو حکومت د چین له ام سی سی شرکت څخه غوښتي چې د مس عینک د پروژې د تړون اړوند خپل مسؤلیتونه ادا کړي. په همدې هدف د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د مس عینک د پروژې د قراردادي چینایي شرکت ام سی سی لمرستیال سره کتلې دي. د قانون وزارت د اعلامیې له مخې په دې لیدنه کې د مس عینک پروژې د مختلفو برخو د لرغونو آثارو د انتقال د شته ننګونو د حل او قراردادونو په اړه بحث وشو. اعلامیه زیاتوي چې شهاب الدین دلاور پر چینایي شرکت غږ وکړ چې د تړون له مخې خپل ټول مسؤلیتونه او مکلفیتونه ترسره کړي او د یادې پروژې کار عملا پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کولرادو ایالت د همجنس بازانو په یوه کلب کې تیره شپه په 22 کلن وسلوال یو 22 کلن وسلوال کس په ډزو 15 تنه ووژل او 15 نور ټپیان کړل. حمله کوونکی وروسته د پولیسو لخوا ونیول شو. په سیمه کې د پولیسو مشر آدرین واسکویز وویل په دې کلب کې تر حمله وروسته دوی وسلې موندلې دي. پولیسو حمله کوونکی اندرسن لی الدریج بللی چې په توقیف کې دی او د ټپونو درملنه روانه ده. راپورونه وایي مسکو تهران پر یوه موافقه سلا شوي چې له مخې روسیې ته زمینه برابریږي څو په ایران کې ډیزاین شوی بی پیلوټ الوتکې تولید او په اوکراین کې د جګړې پر ډګر وکاروي. د امریکا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ورډ مورس د دریو امریکایي چارواکو د مرکو پر اساس چې له دې موضوع خبر دی دغه راپور ورکړی دی. د دوی په وینا دغه موافقه د دې میاشتې په لومړیو کې د یوې کتنې په مهال نهایي شوې ده. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12:15 نیوي اوري. د پکتیا د ډنډو پټان اړوند پر ډیورن کرښه د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتو دواړو خواوو ته مجروب له اړولې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو په پاریس کې په مظاهره کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه وکړه.
ګډونوالو جونو د ښوونځو په حواله دا مطالبه وکړه چې دا یو ویشتمه صدی ده او په دې کې ښځې د سبق نه بغیر پا پاتې کېدل هغه سره دا ظلم دی.
د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې چارې پیل شوې. د خوست قلندر اوسیدونکي وایي
د کلندر ولسوالۍ تعلیمي صحي مسایل دي، د لارې مشکلات دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د پاڼې پته ده azadiradio.com. د پکتیا ولایت په ډنډو پټان ولسوالۍ کې ډیورند کرښې ته څیرمه د طالبانو او پاکستاني عسکرو ترمنځ نښته کې یو پاکستاني عسکر وژل شوی او نور ټپیان دي، خو طالبان خپل لور ته د اوشتو مرژوبلو په اړه څه نه وایي. د پاکستان د بشري پراختیا وزیر ساجد حسین توری ویلي چې اووه تنه ټپیان دي چې درې پوځیان، دوه ماشومان او نور لویان دي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ډیورند سره په کرخه د پرون ورځې په نښته کې تر اوسه د یوه پاکستانی عسکر د وژل کېدو او اوو نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي. دا خبر پاکستانی ورځپاڼو خپور کړی، خو په رسمي توګه د پاکستان د بشري پراختیا وزیر ساجد حسین توری یوازې د وطنو ټپي کېدل تایید کړي چې د ده په خبره درې پوځیان دي. هغه په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي دا نښته کورمه کې د سرحدي ځمکې په سر له لانجې پیل شوي. د پاکستان د بشري پراختیا وزیر طالبان تورن کړي چې خرلچې او بورکی کې د ملکي خلکو کورونه په نښه کړي. هغه ادعا چې طالبانو یې په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو د 202 منصوري قل اردو ویان محمد یار جواد بیا ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې د نښتې په اړه یوازې دومره ویلي چې دوی یې په اړه څېړنې کوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له ویان مهم په دې اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ، مګر سیمه کې خلک وایي پاکستاني لوري د درنو وسلو ډزې کړې او د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نشته. د سیمې یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته د خپل غږ او نوم نه خپرولو په شرط وویل اوس هم یو نیمه ډز اورېدل کېږي، خو د پرون په څیر د درنو وسلو کارول درېدلي او شدیده جګړه نشته. په ډنډ پټان کې له دې وړاندې هم له دې عمله نښته شوې وه چې ویل کېدل پاکستاني پوځیانو غوښتل د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. دا نښته وروسته تر دې کېږي چې تېره اونۍ د کندهار په سپین بولدک چمن دروازه کې یو کس په پاکستاني ملیشو برید وکړ، یو پاکستاني عسکر یې وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل. له هغې تر ننه دا دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ تړلې وه، خو د سپین بولدک چمن دروازه نن د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوه. په سیمه کې یو مسافر سید احمد چې له دروازې دې لور ته راوختی ازادي راډیو ته وویل
مشکلات خدا تا 15 شپای روز پروته و پر که بدو چمن که پر که لده پروته و بس تیپ تیپ خرد هم شکولیستی ده وستی بس بوردر خوشش مستی رو بود.
د سپین بولدک یو بل اوسیدون که هم د خپل نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي دا لاره نن سهار د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده. پرون په کندهار کې د طالبانو د بهرنیو اړیکو سرپرست عبدالشکور حقانی هم ویلي و چې د دوشنبه په ورځ به د سپین بولدک چمن دروازه خلاصه شي. پاکستان تورن ده چې په ډول ډول بهانو په ډیورن کرخه اوښتونکو افغانانو او ترخوای سوداګرو ته ستونزې جوړوي، خو د پاکستان حکومت تل ویلي دوی د ستونزو د حل په هڅه کې دي، هغه هڅې چې لا یې پایله نه ده ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم ملاتړو د لاریون پر مهال په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیرته پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. دوی پر هغه څه هم انتقاد وکاوه چې پر ډیورند کرښه له افغان وګړو سره د پاکستان د امنیتي ځواکونو بد چلند بلل شوی دی. زموږ همکار صالح محمد صالح د بشري حقونو له فعال او د پی ټی ایم له یوه ملاتړي زر علي خان اپریدي څخه چې په پرونی لاریون کې ونډل درلوده د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د پاریس په لاریون کې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو په باب دقیقا څه وویل شول.
د پاریس کې د پی ټی ایم ګډونوالو جونو د ښوونځو په حواله د پرانستو په حواله باندې دا مطالبه وکړه چې دا یو وشتما صدی ده او په دې کې خزی د سبق نه بغیر پاتې کېدل یقینا چې دا غي دا جنوساید دی، هغه سره دا ظلم دی، زیاته دی او دا افغانستان د ترکه نه بلکې د تنزل طرف ته بوزي، تیرو ته بوزي. نو ګډونوالو په سختۍ سره دا مطالبه وکړه د نړیوالو نه او دغه چې کوم خلک ناس دي قابل دي په افغانستان کې چې دا دي زر تر زره دا دي پرانستل شي، ماشومانو ته دي دا زمینه برابر کی چې هغه خنزو ته لاړ شي او سبق وای او هغه نړۍ سره ژوند کی صحیح ژوند کی دانه چې هغه تیرو کې ژوند کی هغه رڼا تراشي.
د شونځیو د بیا پرنستلو غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه په زیاتېدو دي. په دې باب له نړیوالې ټولنې لارینوالو څه غوښتنه وکړه؟
یو خدای له چې پی ټی ایم وخت په وخت باندې د نړیوالو نه دا مطالبه کړې ده چې د افغانستان کې دننه تقریبا یو کال شو چې د ماشومانو د جنکو په کنزو باندې په سکولونو باندې مکتبونو باندې بندیز دی، هغه سکولونو ته نشي پرېښودی. وخت په وخت باندې دا مطالبې شوي دي، خو نن داسې یو مطالبه وشوه چې هغه د لر بر افغانان راجمع شو د پی ټی ایم د چترای لاندې او په پارس کې په اروپا کې، او دا مطالبه وکړه او نړیوالو نه وکړه چې تاسو باید دا خبرې ډېرې سیریس واخلئ، ځکه چې افغانستان ورځ تر ورځه دغه ته چې کوم خلک ناستی په افغانستان باندې قابض دي، دغه د ښځو او بیا په خاص توګه باندې د ماشومانو چې کوم بنیادی حق دی د سبق، د هغې خلاف روان دي او هغې تیرو ته بوزي. نو دا نن ډېر په یو ډېر فورمل طریقې سره او ډېر په زور باندې او ډېر په دې باندې زور ورکړی شو چې ګنې تاسو دا سکولونه دا مکتبونه خلاص کړئ. نو که یو طرف ته په طالب دی یا په افغانستان کې ناس کم خلک دي، هغې د ښځو د حقوقو د ماشومانو د سبق د حق د هغې باندې د هغې د ختمولو د نور زیاتی کولو کوشش کوي. نو بل طرف د پی ټی ایم بیا په دې کې چې کوم خلک وو هغې دا ډېره په سختۍ سره مطالبه وکړه چې نه، ماشومانو ته به تاسو زمینه برابروئ، د سکولونه د مکتبونه تاسو دا کولو کوي، ځکه چې افغانستان آباد شي د ښځو نه بغیر او د سبق نه بغیر خو یو وطن هم ترقی نه کوي.
په وروستیو کې د پاکستاني ځواکونو او طالب وسلولو ترمنځ د جګړو او نشوتو راپورونه هم ورکول سوي. دغه راز په سپین بولدک چمن کې د تیرې اونۍ پیښه هم کړکیچ زیات کړي. دې موضوع ته تاسو په کومه سترګه ګوري؟
پاس چې کم خلک ناستی نو هغه ته خو زه په دې نظر ګورم چې هغه د پاکستان د استخباراتو هینډ پیکډ خلک دي، هغه د پاره کار کوي او هغه ټولې نړۍ ته پته لري چې شل کاله دا خلک دي اوساتل پاکستان فوج یا پاکستان چې دی هغه استخبارات دا طالب یا مذهبي خلک قبضو د پاره دا استعمالوي. نو زه کوم چې په سپین بولدک باندې یا په غلام خان باندې یا په تورخم باندې دا کمی پیخی کیږي، په چمن باندې کمی پیخی کیږي، دا خو پری پلان ده. دا خو مخکې نه دی د افغانانو د لر بر خلکو ته ستونزې جوړوي، دا خو دی پلیننګ کړی، ځکه چې پاس هم کم خلک ناستی او دا لاندې یو خلک دی. نو دا پلیننګ سره کیږي، زه وایم چې دا سازش ده دا د افغانانو، ځکه چې افغانان کا پاس تي کا لاندې دي، دا خو تک را تک، دا خو د زرګونو کالو تک را تک دی. کور یو طرف ته دی او جماعت بل طرف ته دی. نن داسې مشکلات دي چې خلک پلاری مړ دی، لور جنازې ته نشتلی، زوی مړ دی، موری نشتلی. نو دا یو مشکل دی او بل دا یو کام دی، یو خلک دی. نو د خلکو تر منځه ستونزه نشته، ستونزه د پاکستان د فوج د طرف نه ده، استخباراتو طرف نه ده، او دا ښه پلیننګ سره کوي، ځکه چې دا خلکو ته ستونزه جوړوي، مشکلات جوړوي او خپل ځان ته کینی.
د پښتون ژغورنې د خورڅنګ لوري په پاریس کې د افغان جنو د شونځوي د پرانستل کېدو په ملاتړ د لاریون په باب له ښاغلي زر علي خان اپریدي سره مرکه مولا اساجي رادیو واورېده. د کندهار کابل لوی لارې د بیا رغونې چارې روانې دي، خو پر دې لار تلونکي مسافر او موټر چلونکي وایي دا لار دې په لنډه یا لنډ مهاله توګه نه جوړیږي، بلکې په اساسي ډول دې ورغول شي او د ساتنې لپاره دې هم تدابیر ونیول شي. مسافر په ځانګړي ډول له موټر چلونکو غواړي چې پر دې لار له ټاکل شوي معیاره د ډیر بار له لښتولو ډډه وکړي. دا سوداګریز او مهمه لار په چیرو کلونو کې د جګړو او ماینونو له کبله خرابه شوې وه. نور حال په دې راپور کې
د کابل کندهار لوی لار د افغانستان په جنوب کې د حلقوي سړک دا برخه په تیرو کلونو کې د جګړو او ماینونو له امله سخت زیانمنه شوې ده چې اوس یې د بیا رغونې چارې په بېلابېلو برخو کې روانې دي. د یادې پروژې مسؤل انجینر عبدالباقي وایي له کندهار ښار څخه د زابل ولایت د مرکز قلات پورې د شپږ څلوېښت کیلومتره سړک د بیا رغونې چارې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت له لورې د 250 میلیون افغانیو په لګښت روانې دي او تر هغه وروسته به تر کابل پورې د دې سړک پاته برخه هم ورغول سي.
دا پروژه چې ده د کابل کندهار د لویې لارې یوه برخه ده چې د کندهار ښار د عینومېنې د دروازې څخه شروع او د زابل ولایت ته سرحد پورې غځي. شپږ څلوېښت کیلومتره اوږدوالی دی او د افغانستان د حکومت څخه تمویلېږي. په خپله د ټولګټو وزارت یې تخنیکي چارې او تطبیق په مخه وړي. د 2.5 میلیون افغانۍ شاوخوا په دې مصارف رسي.
د کابل کندهار د لوی لاري موټر چلوونکي چې تلې د دې لاري د خرابوالي شکایت کړی وای د لاري په جوړېدو سره به اوږ مزل لاند سي. نیاز محمد موټر چلوونکي
موږ شپه په لار باندې کلو دا به دونه پر فراق په درلودي موږ دونه ستړي وو چې بيخي به اندازې ډېر ستړي وو. نو وای څه دونه خوندور جوړه کله وځ دلته پر روانو دونه شایسته خوند کوي چې بالابود خوند جوړیږي. وځه د غزنی سره روانو دا موټر دی د غزنی سره روان سوی مس خار. نو دا غو وزه د تراور چې شو غلا ډیره خراب ده. نو ساتنه خدای شه دا چې مطلب د اکسل په برابر دی باید راولاک شي هغه د اکسل په مطابق باندې چناج ولکه نو بار شخوند ور وساتل شي ډیر شخوند وي کې.
د کابل کندهار پر لوی لار اتلونکو مسافر وایي د غلار دی پلند محاله توګه نه بلکې په اساسي ډول دی ورغول سي او د ساتنې لپاره دی تدابیر ونیول سي. د داروخان او یعقوت پونمونو دوه مسافر په ځانګړي توګه له موټر چلوونکو غواړي چې پر دغه لار له ټاکل شوی معیار څخه د ډیر بار له انتقالولو ډډه وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نشټې 15 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي نن په پاریس کې غونډه کوي څو له مالدووا سره چې د اوکراین د جګړې له کبله د بې ثباتۍ ویرشته د میلیونو ډالرو مرستې ژمنې وکړي. مالدووا چې ځینې برخې د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دي د اوکراین د جګړې له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
په مالدووا کې چې د اوکراین او رومانیا ترمنځ پروت هیواد دی د اوکراین د جګړې له پیلېدو وروسته د اړتیا وړ توکو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوې او دا هیواد د زرګونه کډوالو کوربه دی. په داسې حال کې چې خپل نفوس یې 2.5 میلیونه دی. تمه ده چې نن د نړۍ د نږدې 15 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي په پاریس کې سره راټول شي او له مالدووا سره د میلیونونه ډالرو مرستې ژمنه وکړي. یو فرانسوي ډیپلومات خبريالانو ته ویل مالدووا د اوکراین د جګړې له کبله زیانمن شوی ځکه د روسیې د انرژي په صادراتو متکی ده او ځینې برخې د روسي سرتیرو لخوا اداره کیږي نو ځکه تر جدي ګواښ لاندې ده. مالدووا د پخواني شوروي اتحاد جمهوریت و چې ځینې برخې اوسمهال د روس پلو بلتون پالو لخوا اشغال شوي دي. دا پیسې به د مالدووا د بودیجې د ملاتړ د برېښنا د تولید او همدارز د زرګونه اوکراینی کډوالو د ساتنې پر چارو ولګول شي. له رومانیا سره د مرستې لپاره د روان کال په پیل کې هم په برلین او بخارست کې کنفرانسونه جوړ شوي وو چې هلته مرستندویو هیوادونو د نږدې 1.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنې وکړې. مالدووا چې د انرژي له پلوه تر ډیره پر روسیه متکیده د ژمي لره رسیدو سره له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي ځکه مسکو یې د طبیعي ګاز جریان تقریبا 40% قطع کړی او په نتیجه کې دا هیواد نشي کولی چې خلکو ته کافي برېښنا ورورسوي. دا هیواد که څه هم د اروپایي ټولنې لغړې ګاونډۍ رومانیا سره تاریخي او ژبني اړیکې لري خو تر ډیره د روسیې د ګاز پروم شرکت پر وارداتو متکی دی.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د خبرونه په دوام کې د خوست خلندرو لسوالې د اوسیدونکو د غوښتنې په باب راپور لرو. نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کوو او ستاسو اوریدونکو پیغامونه هم خبرو. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د اونۍ بحث لرو.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د مشر له لوري د قصاص او حدودو د جاری کېدو موضوع په وروستیو ورځو کې د ګڼو کورنیو او نړیوالو رسنیو بحثونه پارولې دي. تېره اونۍ د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو لوی مشر ملا حبت الله اخونزاده له یو شمېر قاضیانو سره په کتنه کې حقوقي تسپارښتنه کړې چې د ځانګړو جرمونو لپاره د شریعت له مخې احکام جاری کړي. حدود او قصاص د شریعت هغه احکام دي چې طالبانو په نیویې ملسیزه کې هم د بیلابیلو جرمونو لپاره تطبیقول. انډیپندنت رسپانې د همدې موضوع په تړاو په تخار ولایت کې 19 تنو ته د سزا یادونه کړې او لیکلي چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې هم دا خبره تایید کړې ده. رسپانه په تخار کې په عام محضر کې د 19 تنو په متروکو یا شلاقو وهل د طالبانو له لوري د سختو قوانینو د بیا اجرا کېدو ښکارندوی بللی دی. په وروستیو ورځو کې ګڼو نورو رسپانو هم د طالبانو له لوري د سختو قوانینو پر اجرا کېدو لیکلي خبرې کړي او دا کار د طالبانو له هغو ژمنو سره په ټکر کې بللی چې دوی تر بیا واک ته رسېدو وړاندې یا د واک په لومړیو کې ورکړي وي. طالبانو په پیل کې ویل چې د لومړۍ دورې په شان به سخت قوانین نه عملي کوي بلکې له نرمښت به کار اخلي. طالبانو له 1989 څخه تر 2000 لومړۍ پورې د واک په لومړۍ دوره کې د اعدامونو یا د بدن د غړو د غوڅولو د لیدو لپاره خلک قاضي لوقالي ته وربلل. پر نارینه وې په زور ژیر پېښولې شزې په کامل ډول د دولتي ادارو منه کړې وي او نجونو ته اجازه نه ورکولې چې ښوونځیو ته لاړې شي. خو دا ځل طالبانو نجونو ته اجازه ورکړې چې تر شپږم ټولګي درس ووایي. د روغتیا په شان په ځینو وزارتونو کې هم کار ته پریښي دي. مګر د ډیرو په باور طالبان په تدریج د نیویې ملسیزې په شان د افراطي اقداماتو لور ته روان دي. د مسالې ته د سټایلش په نوم خبرونه هم اشاره کړې ده. د خبرونه چې له بریتانیا خبريږي د یو شمېر افغان شزو د مظاهرې عکس خپور کړی او هغه د آزادۍ لاریون بللی دی. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي په تیر سبان یو کال کې چې طالبانو د افغانستان پلازمینه کابل نیولی د افغان شزو او نجونو پر حقونو د دوی بریدونه په زیاتېدو دي. سټایلس یاتوی که څه هم د طالبانو مشرانو په پیل کې ویل چې دوی به د تعلیم په شمول د نجونو او ښځو حق حقونه رعایت کړي چې په سخته ترلاسه شوي دي. مګر ژر څرګنده شو چې حقیقت داسې نه دی. د خبرونې پر اساس طالبانو د دې ترڅنګ چې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړي دوی یو شمېر ځپونکي قوانین عملي کړي چې نجونې او ښځې په نښه کوي. د خوست قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا هم وایي چې په دې ځای کې د حکومتي ودانیو د نشتون له کبله سیمه ییزو چارواکو ولسوالۍ په خوست ښار کې فعال کړي او دوی اړ دي خپلو کارونو لپاره ښار ته لاړ شي. له بلې خوا ځایي چارواکي وایي چې د قلندر اوسیدونکو ستونزې اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو سره شریکې کړي او له دوی سره په یاد سیمه کې د یو مر پروژو د پلیکیدو ژمنې شوې دي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبريال راپور واوري.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه د ځنګلونو د بیا احیا، د څښاک پاکو اوبو، روغتیا، خونې روزنې او د یادې سیمې کرنې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. قلندر د خوست د مرکز شمال لوري کې د زنغوزیو، چارمغزو او نورو وچو میوو په ځنګلونو پوښلې غرایز سیمه ده چې طبیعي ښکلا او صافه هوا لري. خو په تیر کې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره په کې کارونه نه دي شوي. د قلندر ولسوالۍ د درې د وای کلي اوسیدونکي حاجي حمید منګل آزادۍ راډیو ته وویل
د قلندر ولسوالۍ تعلیمي صحي مسایل دي، د لیار مشکلات دي، او دلته د قلندر درې په اخره کې چې تور مټک ورته یې یغه نه پورته نېشنل پارک تر جوړیږي، چې داسې پارک نه په منډیر کې شته، نه په کشمیر کې شته، نه په کونړ کې شته، د دې غره په سر کې
د قلندر اوسیدونکی حاجی حسنزه حسنیار منگل وایی حتی د ولسوالۍ مقام ودانی نلری او چاری د خوزخار په مرکز کې پرمخ بیول کیږي.
مونږ په قلندر کې د ولسوالۍ تعمیر هم نلرو، تر اوسه پورې مونږ تعمیر د خوست ولایت په مرکز کې دی. په ټول قلندر کې یوه شبخانه هم نشته. د قلندر دغه عمومي سړک چې مخکې جوړ شوی و اوس واپس تخریب شوی دی. مونږ د لیسې په سطحه څخه کوي ابتدایي ښوونځی تعمیر هم نلرو.
د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي خپل یو بل مهمه ستونزه بیکاری بودی. د سیمې اوسیدونکي اجمل منګل وایي
پښتنه مدا دي چې باید خارجي موسسې موجوده مسول دولت د خلکو ژوند وکسي، د خلکو اقتصاد وکسي، د خلکو کار روزګار وکسي، ټول حکومت باید توجه وکړي. خو منګل دی باید دلته خپلو سترګو د ولسوالۍ څخه د کلي څخه باید لیدنه وکړي.
د خوست منګل میشتې سیمې د پکتیا ولایت سره هم لګېدلی دي. د پکتیا د مرزکې ولسوالۍ اوسیدونکي شفیق الله وایي که چیرې دا سړک په اساسي ډول جوړ شي، د کابل ګردیز د اوسني سړک په پرتله به 15 کیلومتره مزل را لنډ کړي.
که پورته سړک هم جوړ شي، د زادران سړک په نسبت د مرکز ګردیز سره تقریبا 15 کیلومترو په واټن د لاره نږدې کیږي.
بل لوري ته د خوست ولایتي مسؤلین وایي چې د قلندر ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې اړوند وزارت او نورو چارواکو سره شریکي کړي او هغوی دې سیمې ته د پاملرنې ژمنې کړي دي. د خوست ټولګټو چارو رئیس مولوی محمد الله احمد وویل
انشاءالله موږ د دې لپاره د خپل وزارت مقام سره او د امارت مشرانو سره بار بار رابطه کیږو. انشاءالله د دې لپاره به انکشافي پروژې د دې سره ټولو سره همکاري کیږي. ولس او الحمدلله حکومت به په یکی و لیول باندې ټول د دې وطن خدمت کوي انشاءالله.
دوی یادونه ورده د قلندر ولسوالۍ لیدې کبله چې له خاره په لرې واټن کې پرته ده او مخکې د ناامنیو له کبله په کې د پام وړ بیا رغونې کارونه نه کېدل، خلک د ژوند له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي او اقتصادي حالت یې کمزوری دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. تاسو زما چې الله موحد به من ولایت د بغنی ولسوالۍ د سرباز سیمه څخه چوس ولرم شکله په نوې دښت فعالیت لرم. دا خبره تاسو ته کوم از ما ځان څلور مقامات پر ورسېږ. ما ول دغه د هلمند میوه چې د دغه د هلمند وچ میوه چې د یا دغه پمبه چې د اپات په فروش ورسول شي او اسلامي امارت څنګه غشتنه د چاره ورون ته د لار زمينه برابره کی سرحدات باندې یا پر دغه کمی لار چې نړیوال صادر سي دا کوم وچ میوه او د پمبه چې د نو دا کمی د افغانستان وړي دولت استري دولت چې دا تجارت له هم ور باندې او د خوراکي توکو به ورسي د جمع تر رسیدو دی. نو دا خو دا ډیر تاثیر په دښنیان باندې ځان می چې دا د ارزواکي اختاکی یا مریضان دي یا نور خلک دای چې خپل په کور کې ګوري نو لري خلک راغله ګوله دوی باندې قدرت نه لري. خو تاسو خبر غنم په شپږ سو ورخوي دي معنی نو دا اسلامي امارت باید ډیر هڅه په دغه لارو کې پر سرحدات باندې وکړي چې نور د نړیوال څخه دغه شان صادر شي. اوس مطلب د کندهار انار دي دا شپږ ورځې کې نه ورځې ومه لري دغه د بارې لا تر سره د پاکستان خواته نو دا خو بیا دغه تجارت اون ته څو سخت ځان به چرسيږي. نو په پاک دې رحم وکړي. السلام علیکم.
یتریالی عزیزی د کندهار ولایت کا خبره کوم. زه ترجمان يم د حساب کندهاریان سره ما کار په ډیفرنٹ پارٹی او پارٹی ما کار کړی. موږ په افغانستان کې پاتې شولو. موږ خو خپل ځان ته یو پروسه درلوده چې یو مو موږ کورونا دې پټول اړل. موږ رقم رقم مشکلونه موږ درلوده. ما دا خوښ نه چې دا یو مو ستا یو یلا یو پروسه جوړ کړي چې د خپل خلک پاتې دې دا وې پیټو په کار لري نه څو کار اته خپل ور ماته پیژنې سره سوالې زما ته کومه کرا کوي ټول کې وکی هغه د استعمال ته نيتي وایي دا سره جوړ ما ګر ټیم ګر ما په مشکل خبرې سره کوم څه نه سره کوم نه کوي تاسو ډیر نه وران ما ما دا پیغام دی زما ځا ما همکار یا زما کارمندان چې دا زما ځا غواړي. سلام.
السلام علیکم. محترمه دا طالبان ډیر بخیل خلک دي چې تقاوت نه کوي. دا جمعه وګورو دا یخ وګورو دا ولګه توند وګورو دي تقاوت نه ورکي. والسخي حبيب الله ولو كان فاسقا. سخي دوست خدای دی ولو که فاسق وي والبخيل عدو الله ولو كان زاهدا. بخيل دخمن دو خدای دی ولو که زاهد وي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
د روان خبرونه په دوام کې اونیز باس 15 دقیقې لرو چې احمد تکلی وړاندې کوي. خو اوس څو لنډ خبرونه. د کندهار د سپین بولدک چمن لار له یوې اونۍ بندېدو وروسته نن سهار د مسافرو د تګ راتګ او ترانزیت پر مخ خلاصه شوه. دغه لار د یوه نامعلوم کس له لورې د یوه پاکستاني پوځي د وشل کېدو او دو نورو له ټپي کېدو وروسته د پاکستان لخوا بنده شوې وه. د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې په سپین بولدک کې په پاکستاني عسکرو د برید په تړاو یو کس پاکستان ته سپارل شوی دی. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیگانه وخت آزادی رادیو ته په یو پیغام کې وویل چې د کوم کس د تسلیمېدو خبر ناسم دی. د افغانستان لپاره د ایران استازی له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره د ګډ کمیسیون د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ایران د تسلیم خبری آژانس د راپور له مخې حسن کاظمی قومی د مسکو په غونډه کې تر ګډون وروسته پرون وویل ایران او افغانستان له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د معلوماتو د تبادلې په هدف د ګډ کمیسیون جوړولو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د چین له ام سی سی شرکت څخه غوښتي چې د مس عینک د پروژې د تړون اړوند خپل مسؤلیتونه ادا کړي. په همدې هدف د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د مس عینک د پروژې د قراردادي چینایي شرکت ام سی سی له مرستیال و من سره لیدلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کلورادو ایالت د همجنس بازانو په یوه کلب کې تیره شپه یوه 22 کلن وسلوال 15 تنه وبشتل او ووشل. په دې پیښه کې 15 تنه نور ټپیان شول. او راپورونه وایي مسکو تهران پر یوه موافقه سلا شوي چې له مخې روسیې ته زمینه برابرېږي څو په ایران کې ډیزاین شوي بی پیلوټ الوتکې تولید او د اوکراین په جګړه کې وکاروي.
دو خبری دی، یو خود
مختنه کابینه که صرف 5 فیصد
متاسف ایمه چه حکومت
وقت جکره کنیزاد حتی کونه چه افغان حکومت.
ده آزادی رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن 15 دقیقه بحث ته چې زه احمد تکلی کوربایم خرغلست. د شنبه په ورځ د طالبانو تر ادارې لاندې سترې محکمې اعلان وکړ چې د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د جمعې تر لمانځه وروسته 19 کسان د زنا له کوره د تیښتې او غلا په تور هر یو د 9 درو په وهلو محکوم شوي دي. سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې محکومو کسانو پر دې پرېکړه قناعت وکړ. د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې دا په افغانستان کې د درو وهلو لومړنی مورد نه دی. له دې دوه ورځې مخکې د بامیان اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو په دې ولایت کې یو هلک او یو نجلۍ د ناروا اړیکو د لرلو په تور په متروکو وهلي دي. او له هغه مخکې د کندهار په ګډون د هیواد په نورو سیمو کې هم د طالبانو د شریعت په اساس محکوم کسان په درو وهل شوي دي. په دې حکمونو کې تر اوسه د قصاص او د لاس د پرې کولو په ګډون د حدودو د تطبیق راپور په رسمي ډول نه دی ورکړل شوی او د طالبانو حکمونه تر ډیره د درو پر وهلو متمرکز دي. خو د بشري حقونو کورنیو او نړیوالو ډلو له دې کبله اندېښنه ښودلې ده. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د آسیایي څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادۍ راډیو ته وویل که طالبان د انسانانو د لاسونو او پښو د پرې کولو او په عام محضر کې د خلکو د سنګسرولو په شان بېرحمانه او افراطي احکام بیا تطبیق کړي د نړیوالو د غندنې مستحق دي. د نن په 15 دقیقې بحث کې د همدې موضوع په اړه له شنونکو سره بحث کوو. د خپرونې میلمانه دي افغان سیاستواله شکریا بارکزی او د سیاسي او حقوقي چارو شنونکي هاتف مختار. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. خبرونه له میرمن بارکزی سره په خبرو پیلو. میرمن بارکزی، د سیخکاری چې طالبان بیا غواړي چې په افغانستان کې شرعي احکام جاری کړي، که څه هم تر اوسه پورې د قصاص موارد یا داسې موارد چې په هغو کې د متهمو یا مجرمانو لاسونه او پښې پریشي نه دي لیدل شوي، مګر څومره د اندېښنې خبره ده د هغو معیارونو په اساس چې نړیوالو د بشري حقونو لپاره وضع کړي دي.
سلامونه او نیکی هیلی. زه فکر کوم چې که چیرته په افغانستان کې متاسفانه شرعي او اسلامي نظام حاکم دی، او نه هم کوم څه چې طالبان کوي د شریعت په مطابقت باندې. فکر کوم چې ټول افغانان د پخواني رئیس د وضعیت نه خبر شو. آیا
میرمن بارکزی مونږ ستاسو خبرې ډېرې ښه نه اورو، یو څه د ټلیفون اړیکه فکر کوم چې ستونزمنه ده، کله خپل موقعیت بدل کړئ او بخښئ او بیا خپلې خبرې پیل کړئ کېدای شي. فکر کوم چې له میرمن بارکزی سره زموږ اړیکه پرې شوه، خو ښاغلی مختار راسره دی، فکر کوم چې زموږ اړیکه ورسره جوړه ده، زما همکار وایي. مختار صاحب، د نړیوالو بشري حقونو په اساس د حدود او قصاص او د درو وهل په ټوله نړۍ کې ممنوع دي، خو لږ تر لږه د درو د مواردو په اړه جزئیات مو واورېدل، نو دا ستاسو له نظره فکر کوي چې په څه ډول سره طالبان نړیوالو ته په داسې حال کې چې په دې نړۍ کې اوسیږي غواړي له نړیوالو سره اړیکې ولري، دا به د دوی ترمنځ دغه تناقض څنګه حل کیږي؟
هم تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته د دورې او د قصاص موضوع خو په نړۍ کې ډېر سابقه لري، خو اوس په آچا کې هلته قصاص کیږي او دورې هم وهل کیږي، په برتانیا کې هم داسې دی، په سعودي کې هم قصاص کیږي. نو کله که موږ غواړو چې فقط د افغانستان اوسنی نظام مثالونه په نړیوال کچه ورکړو چې دا د درس نه خراب دی، اسلام خو په من المجموع د ارزښتونو باورونو عادونو له متن او بطن نه وتلی یو مفکوره دی. هر ټولنه د نړیوالو پورې لاندې حق لري چې د خپلو ارزښتونو او باورونو له مخې یو نظام ولري، اما تر کوم ځایه پرې چې اوسنی شرایط په افغانستان کې دی، زه غوره به دی چې د افغانستان اسلامي امارت تر ټولو د مخه پر داسې یو میکانیزم د کار وکړي په نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، او د افغانستان د ملت له طریقه خپل مشروعیت او بیا د نړیوالو مشروعیت ترلاسه پیدا کړي، تر څو موږ وسو کولی په داسې یو میکانیزم کار وکړو چې هغه نړۍ ته هم د منلو وړ وي. اما قطعا دا نه دی چې د افغانستان د خلکو ارزښتونو او د غرب ارزښتونو موږ سره یو ځای کړو. په بشري لحاظ هم جنایتونو په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې هغه جنایتونه وشول چې ډېر متمدن ملکونه په افغانستان باندې جنایتونه وکړ، حتی د بمونو مور استعمال کړ.
مختار صاحب، خبره دا ده چې طالبان غواړي، عملاً وایي هم چې غواړي په دې نړیواله ټولنه کې اوسي او له نورو هیوادونو سره تعامل وکړي او اړیکې ولري، او مخصوصا غواړي چې هیوادونه یې په رسمیت وپیژني. نو کله چې تاسو توقع لرئ چې یو د نړۍ هیوادونه مو په رسمیت وپیژني، د نړیوالو ځینو حقونو ځینو نورمونو اصولو ته خو به هم درناوی کوئ؟
قطعا هم داسې دی. کله چې موږ د ارزښتونو او باورونو موضوع دلته د خلکو د اعتقادونو موضوع دی، او نړۍ کې هیڅ داسې یو فرمول او میکانیزم کې نه ده راغلی چې تاسو د یو جامعې یا د یو ټولنې ارزښتونو او باورونو پر خلاف ودرېږئ. که د افغانستان دود او دستور او قوانین مراجعه وکړو یا د اسلامي ثقافت او تهذیب او اصول ته مراجعه وکړو، دلته داسې مسائل نه پیدا کیږي چې نړۍ سره موږ مشکلات ولرو. اما د قصاص او د حدود جاری کول د اسلامي اصول تر سیوري لاندې دا څوک تغییر نسي ورکولی. موږ نشو کولی چې د نړیوالو قوانینو پر خاطر خپل قوانین تغییر ورکړو. لبل اخر یو ځل بیا دې خبرو ته مراجعه کوم چې موږ تر ټولو د مخه ضرورت او اړین د افغانستان د اسلامي امارت لپاره دا دی چې یو نړیوالو ته د خبرو او اترو دروازې خلاصې کړي، تر څو افغانستان د سیاسي، اقتصادي او نړیوال انزوا نه ووځي او په افغانستان کې بیا وروسته د حدود نافذولو کار شروع.
ډېره زیاته مننه. زمونږ خبرې له میرمن بارکزی سره مخکې نیمګړې پاتې شوې. میرمن بارکزی سره زمونږ اړیکه بیا ټینګه شوې ده، مهرباني وکړئ میرمن بارکزی.
مننه. زه نه پوهېږم تر کومه حده پورې تاسو زما خبرې واورېدلې، خو زه غواړم په واضح ټکو باندې ووایم چې کوم حدود او قصاص او یا هم کوم شریعت چې طالبان وایي هغه غواړي په افغانستان کې عملی کې وجاري وساتي، اول خو دوی متاسفانه خپل په شریعت باندې ډېر نه پوهېږي، ځکه چې په شریعت کې اکراه نشته، یعنی په زور او جبر د چانه اقرار اخیستل نشته، حقي حرمت په شریعت کې نشته. او په شریعت کې دا خبر هم نشته چې یو څوک چې د یو چا خپلې هغه ته معافیت د یو ګناه او جزا نه ورکړل شي او سینه بیا ورته زمینه ده تطبیق د حکم ورته برابر شي. او تر ټولو مهم په شریعت کې باید یو صالح او عادل قاضی وسی. متاسفانه نن موږ نه پوهېږو چې البته تجربه ولري، پوهه ولري، علم ولري. د دې تر څنګ زه فکر کوم په ټولنه کې نور شیان هم باید رعایت شي چې بیا د هغې اصولو پر مطابق باندې احکام جاری کیږي. د بیلګې په ډول باندې باید یو شفاف حسابدېه نظام وسی چې او خپل امیر خلکو ته جواب دی وسی. شریعت خو دا حکم کوي، د تاریخ د اسلام هم همدغه کوي وایي. او په شریعت کې خو جبر هم نشته، زور هم نشته، تحدید هم نشته، تحریف هم نشته. دغه شاید چې نشته مګر نن سبا طالبان کوي.
مرمن بارکزی،
په افغانستان کې اجازه راکړئ، په افغانستان کې همیشه قوانین په اسلامي نړۍ کې تر ټولو د ټولو قوانینو څخه جوړ شوی. یعنی که تاسو د افغانستان قوانینو ته مراجعه وکړئ، تاسو به وګورئ چې په هغه کې د ټولو مذاهبو هغه جنبې اخیستل شوې چې د ټولنې په ګټه باندې.
میرمن بارکزی، خبره همدغه ده. مخکې ښاغلی حاتف هم همدا خبره یاد کړه چې د شریعت تطبیق نه په افغانستان کې نوی دی او نه په نوره نړۍ کې نوی دی، نو مشکل په کوم ځای کې دی؟
مشکل د تطبیق په څرنګوالی کې دی. مشکل په دې باندې دی چې د شریعت نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي. مشکل په دې کې دی چې صالح، عادل، با تجربه او پوه قاضیان نشته. مشکل په دې کې دی چې تصامیم د قضات له خوا څخه یا د یو هغه کس له خوا څخه چې انسلاک قضایي ولري اخیستل کیږي نه. په یو کله کې په یو ځای کې ستاسو فکر کوي چې دا سنګسارونه چې دی کې د کوم شرعي اصولو پر بنسټ باندې دي. دا خلک چې په عام مازار کې کینې او ورېښته ورته لنډې کوچنۍ کې، دا شریعت کوم ځای کې دی؟ دا خلک چې دورې وهي او دې لپاره چې وایي سلا د چیرته ده یا موټر د چیرته ده. په اسلام کې خو دا شی نشته کنه چې د یو چا سلا یا موټر یا پیسو په خاطر باندې خلک په فزیکي لحاظ باندې تر فشار لاندې راشي. یا مثلا په عام محضر کې تاسو یو ځوان هلک کینوي او ویښته ور باندې وخره، په اسلام کې خدا شی نشته چې تاسو باید، یعنی دا یو شرعي حکم دی او که چیرته یو څوک ویښته ولري نو باید ویښته ورته وخریل شي یا د ګیری په حساب باندې ورته جزا ورکړل شي. او په شریعت کې خدا هم نشته چې تاسو په خوځو باندې لاس پورته کوي. هغه مطلق پردی ښځې چې نه تاسو ته محرم دی، نه حق ور باندې لري، نه نفقه یې ورکوي، نه امنیت ورته نیسي، نه کار ورته برابروي، نه درس ورته. دا هغه شیان دي چې په شریعت کې شته خو متاسفانه د طالبانو په قانون کې نشته. نو زما اول تاسو نه غوښتنم دا ده
کله چې تاسو شریعت کلمه کار اخلي محتاط او متوجه اوسئ. زه به خوشاله سم چې تاسو چې د طالبانو د وینا یا درخواست په اساس باندې دغه شیان شته، ځکه چې اسلامي نړۍ بیا اوس هم افغانستان کې چې تیریږي وایي چې دا د اسلام ښکارندوی نه دی او دین روسه خو په خپله د افغانستان مسلمان امت به خفه شي په دې باندې.
زمونږ په سریزه کې ښایي تاسو نه یې متوجه شوي، دا په صریح ډول په همدغه ترتیب سره یاده شوې چې تاسو ویلي، ځکه چې مونږ په دې مسله کې بې پرې یو او نه غواړو چې په احکامو کې مونږ داخل اوسو. په هر صورت ورزو د ښاغلي مختار نظر اخلو. مختار صاحب، دغه کسان چې په تعلقان ښار کې په درو وهل شوي دي، 9 درې هر یو جرمونه یې ظاهرا دا ښودل شوي چې زنا او له کوره تیښته او غلا، او هغه نور چې په بامیان ولایت کې په درو وهل شوي، همداراز مخکې له کندهاره مو راپور درلوده چې په درو وهل شوي همدغه د 9 درو ترمنځ په دغه کچه احکام صادریږي. څومره مطمئن یاست تاسو ویلی شئ موږ ته چې دا به د یو داسې قاضي لخوا دا حکم ورکړل شوی چې پوره به په شریعت پوه وي او په ټولو شرعي احکامو به خبر وي؟
دا موضوع نه باید تحریف شي، او هیله مو دا دی چې اول خو دغه واژه چې استعمالیږي چې طالبان په شریعت نه پوهېږي، دا د خندا وړ دی. طالبانو د اسلام د متن او د اصول او د فقه بنیاد پر یو میکانیزم کار کوي. دا چې یو موضوع کې زموږ افاقي معلومات وي او په اکادمیک او سیرنیز او اسلامی معلومات نه لرو او غواړو پر دغه آدرس خبرو کو، فکر کوم چې دا هغه زمونږ بس انحراف خواته وړي. دویم موضوع دا دی چې شریعت په نړۍ کې یو شریعت دی، همدا اوس په اندونیزیا کې قصاص کیږي، په موریتانیا کې قصاص کیږي. د ده تفکیک چې دا والی عالم دی، مبارز دی، مجاهد دی، د تفکیک باید څوک وکړي، د چا له طرفه وشي، قوانین څه رقم باید تطبیق شي. تر ټولو ته مخه لاره دی چې اسلام قطعا دته اجازه نه ورکړي چې یو سړی په لاره ودره او تهدید یې کړه، تحقیر یې کړه، توهین یې کړه.
مختار صاحب، دا پیښې شوې دي، دا پیښې عملا راپور ورکړل شوی، نه یوازې په ازادۍ راډیو کې بلکې په نورو رسنیو کې هم د دې ډول پیښو په لاره کې د خلکو د درولو، د هغو د ویښتو د لنډولو، په درو وهلو، د پوره حجاب د نه مراعات په تور د نجونو او ښځو سره د تاوتریخوالي، او د اوس له کوره د تیښتې په تور. اول که دا هم واضح کړئ چې له کوره د تیښتې جزا دورې دي، 9 دورې یا 10 دورې؟
که تاسو اجازه راکړئ چې خپل خبرې لړۍ میل کم، ځکه زما د خبرې آخري جز به پاتې کیږي د موضوع. تاسو کله تاسو په شریعت باندې خبرې کوي، شریعت دا وایي چې ته په شریعت خبره کوي، ته په خپله په شریعت برابر یې، ستا د شریعت اصول د تا په وجود کې لیدل کیږي، ته د شریعت نه داسې یو لري چې هغه د قوانینو تر سوری لاندې تشریح کې. زه غواړم خپل نظر ووایم، د چا په نظر کار هم نه لرم. هدف دا دی چې د افغانستان اوسنی نظام، یعنی امی افغانستان ته اړین او ضروری دی. مخکې وویل چې تر ټولو د مخه د حدود د نافذولو نه تر مخه داسې یو مشروعیت باندې د کار وکړي چې افغانستان د سیاسي او نړیوال انزوا نه ووځي. ملي اجماع د کار وکړي چې هغه ملي اجماع افغانستان قانون اساسي منځته راوړي، او هغه ملي اجماع وشي ته چې د اسلامي اصولو تر سوري لاندې قوانین نافذ کړي. تر کوم ځایه پرې چې خلک له کوره تښتېدلی او په درو وهل سوی، زه فکر کوم اوس اساس و شرایطو کې د ده وخت دا نه دی چې موږ دوره نافذ کړو. تر ټولو د مخه غوره دا دی چې افغانستان له انزوا نه وباسو، ملي اجماع منځته راوړو، هغه افراد او اشخاص چې په افغانستان کې قدر پاتې سوی افغانستان دی بیرته دی افغانستان دی جوړولو کار شروع کی. نظر مو دا دی چې شکایت د چا لپاره نه تحریف کیږي او نه د چا په خاطر پریښودل کیږي. افغانستان یو اسلامي نظام دی، اسلامی ملک دی، خلک مسلمانان دی، شریعت باید پکې حاکم شي، بل هر د شریعت پر خلاف په افغانستان کې ځای نه لري.
مننه میرمن برکزی، تاسو مخکې یادونه وکړه چې قاضی باید عادل وي، او تاسو دا هم تور پورې کړه چې طالبان په شریعت نه دی پو. په کوم اساس تاسو وایئ چې طالبان په شریعت نه دی پو، یا دغه پریکړه چې د شریعي احکامو د تطبیق په خاطر کېږي دا عادلانه او په شریعت برابر نه دی؟
او مطالعه وکي، مراجعه کوم چې په افغانستان کې تیریږي او کیږي، او مطالعه دا اول خو شریعت کوم شی نه دی چې هغه ساقط کړي یو وخت لپاره چې وای ولا نن سبا وضعیت ورته برابر نه دی، بیا یې سبا تطبیق کړي. یعنی هغه داسې موقت شی نه دی، هغه یو احکام دی چې باید جاری وساتل شي. د دې تر څنګ کوم شیان چې ما مخکې بیلګې هم تاسو ته وړاندې کړل، دا چې قاضي باید عادل اوسي، پوه اوسي، دا هغه شرط دی چې زه نه ورته وایم، دا خپله شریعت ورته وایي. ځکه چې یو پاک او عادل قاضي او پوه قاضي چې په قضاوت باندې پوه شي، که تاسو پوه شي په اسلام کې وایي تر ټولو مهم ستر او مسؤلیت نه ډک وظیفه همدغه قضاوت دی. سیده چې منګل تاسو انسانان متاسفانه ځان ته حق ورکو، د بل چا په حق باندې قضاوت کوو، نظر ورکو، او ګناه نه ځان بې خبر ساتو، کنه حتی غیبت کول څومره ستره ګناه ده، مګر موږ ته یې عادي خبره ده. دا
کوم اساس تاسو وایئ چې طالبان دا وړتیا نه لري یا دا قضایي او شرعي صلاحیت نه لري چې دا احکام صادر کړي؟
قضایی احکام لپاره باید تاسو د غید تطبیق لپاره باید انسلاک قضایی ولري. اکثریت کوم خلک چې نن سبا طالبانو لخوا تاسو اول وګوري متعدد اداري دي چې دی ځان ته دغه اختیار ورکوي چې د شریعت په نامه باندې احکام تطبیق کړي. مثلا کچېته البته دغه شیان دي چې موږ هدا اقل ووم لیدل په دې باندې خبرونه او اخبارونه جوړ شو، ځان څوک شي نه دی جوړ کړی. مثلا که په عام مازار کې موږ وینو چې یو ځوان لک په چوکۍ باندې کېنول شوی، لاس او پښې ورته تړل شوي، او وخته د امر بالمعروف یا په هغه محل کې د یو مولوي یا ملا یا د طالبانو لخوا څخه قیچ کیږي، دا شرعي حکم نه دی، دا شرعي حد نه دی چې دی جاری ساتي. شریعت حکم هم دا دی چې هم هغه کس چې دغه صحنه یې جوړه کړي باید تر پوښتنې لاندې لاړ شي، او هم باید جواب ووسي، او هم باید جزا وویني، ځکه چې دا حد کې حرمت دی. څو شیانو په مابینځ کې فرق شته. یا مثلا موږ وینو چې دوی چې خلک زندانو ته یاڅه، یا هم شخصي زندانونه ډېر لري چې په شریعت کې شخصي زندان نشته. تاسو وینئ چې په فزیکي لحاظ باندې وحلو تکول شته، او هغه هم صرف د پوښتنې جواب لپاره چې وایي ته وایي چې تاسو دا شی شته او که نه، چې دا دی ته هغه اقرار دی چې په اکراه اخیستل کیږي، صحیح، چې دا په شریعت کې جواز نه لري، مطلق منع دی. نو کوم شیان چې شریعت خپله منع کړې او د سر په سترګو وینو طالبان یې عملي کوي، دا په دې معنا باندې ده چې طالبان په شریعت باندې ډېر وارد نه دي، خبر نه دي، تعلیم و تحصیل نه لري. د دې اکثره مغه د دیوبند او حقانیانه اضافه شیان نه دي لوستي. متاسفانه نن سبا په افغانستان کې حتی ځینې شیانو کې ما واورېدله چې وایي که چېرته دا د لمونځ په وخت کې پرتوک د پښو نه جګ نه وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې شی په دغه اتادی په دینو پیږي چې د پیغمبر په وخت کې خالي مغه اوږد کمیسو پرتوک نه و چې هغه بیا څومره لنډ دی، څومره اوږد دی. هغه وخت تاسو ټول ته معلوم دی چې ټوټه ده، تکه چې موږ ورته وایو ډېر نه پیدا کېده. حتی یو روایت دی چې خلیفہ د اسلام چې غوښته خپل کمیس اوګ جوړ کی یعنی د زنګنونو کته کی خپل زوی مرسته اخیستې و د ټوټې لپاره نو دا غشي اندې چې متاسفانه نن سبا د شریعت نه هم غلطه استفاده په افغانستان کې کیږي ځکه چې په شرعي احکام او شرعي قوانینو باندې پوری خلک نشته تاسو ورشي وګورئ د طالبانو په صف کې څومره باسواد خلک شته حتی هادي نه صد قران دی په جلساتو کې غلط تلاوت نو یو څوک چې دا خپل قران معنا نه پیږي تلاوت کې هم اشتباه او صح ورنه کیږي یو ځل نه په قراتو باندې بیا نو تاسو راځئ ما ته وایسته چې دوی شریعت نه دی او دوی شریعت نه راوتلی دی او زه په شی باندې قضاوت کوم زه نه قاضي یم او نه ځان ته دا واک ورکوم حکم څه چې وینم اورم هغه باندې خبرې کوم
مننه مننه میرمن بارکزی ښاغلی مختار ستاسو ځواب
اول دلته دا دی چې دا وایي چې زه قاضي نه یم چې قضاوت وکم خو خبرې قضاوت دی کله چې په قضاوت نه پیږي او په اسلام نه پیږي نو بیا د اسلام له ادرس نه خبرې څنګه کوي زه قطعا به د پیږم چې ته هم د قرآن یو عبارت نه شي ویلی
که خبرې مو په موضوعات متمرکز وي ښاغلی مختار
داسې موضوع د ګواګونی سي تاسو چې کله د خپل سیاسي اهدافو لپاره د دې لپاره چې د یو نظام سره مخالفت لري هر څه چې په خله راځي د حضرت عمر دغه روایت هم غلط ویل او هلته پرتوب نو و معلوم وو اسلام تا ته وایي چې کله مونځ کوې ستا لونګ او ستا پرتوب د ستا د پښې د دغې حدودو نه پورته وي دا په احادیثو کې راځي اما دا تاسو داسې سناریو ورته جوړوئ چې په بل لارې خواړې تطبیق کوي او مطرح کوي او د ملت یې ورسوي دا داسې نه دی بل موضوع دا دی د شخصي زندانونو شخصي زندان په افغانستان کې وجود نه لري هیڅ یو ډله یو هیڅ یو ډلګۍ په افغانستان حق نه لري شخصي زندان ولري د شخصي زندانونو لړۍ پای ته رسېدلې شخصي زندانونه په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې چور او چپاول او غلا د جمهوریت په وخت کې شخصي زندانونه د تاسو ډیر داسې ستر ستر قمندانانو درلود چې په یو ولایت کې ول زره کسان له منځه وي او په دې لحاظ په شخصي زندان
که په موضوع ته هغه اصلي موضوع باندې تمرکز وکړو خبره د صلاحیت ده چې دا احکام چې دا کسان په محکومیږي یا په درو په وهل کیږي د کومو کسانو لخوا دا احکام صادریږي آیا دا خلک دا صلاحیت لري
نه قطعا لري قطعا دا څوک حق نه لري لارې کې او سای ودروي په مخ یې ووهي ویښته یې ټول ووهي دغه مونږه محکومه وو دلته زه هم د دغې کیسې اعمالو طرفدار نه اما په افغانستان کې کله چې یو مجرم قصاص ته رسیږي یا بېدوره نافذ کیږي هلته محاکم وجود لري اسلامي محاکم وجود فقهي علما پکې وجود لري بل موضوع د حقانی او د دیوبند خبره کوي دوی د افغانستان قوانین پخوانی قوانین د فقه له لحاظ د دیوبند امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د اثرات لاندې اخیستل شوی دا چې اوس حقانیه او دیوبند د نړیوالو شبکو له لارې داسې معرفي شوی چې هر څوک ورته ګوري هلته د دوره د فقه د حدیث د قوانین ویل کیږي
د خبرې مختار صاحب رالنډ کوي په دې خاطر چې خبرونه یوازې دوه دقیقې پاتې دي مهرباني وکړئ
فقط زما آخری موضوع دا دی چې زه په د خور بارزۍ د دې خبرو سره موافق یم چې باید داسې کارونه هغه د اسلام نه په نړیوال کچه داسې انځور وشي چې په نړۍ کې د اسلام له ادرس نه هیڅ شی ونه لرو اما په ټوله کې طالبان اوسنی نظام په شریعت او د شریعت له بطن او متن نه وتلی یو نظام لري
ډېره زیاته مننه مختار صاحب مېرمن بارکزی فقط یو دقیقه وخت لرو چې ستاسو نظر واخلو مهرباني وکړئ
د فکر
کوم هر څوک هغه خلک چې ډاکټر صاحب پر رقم باندې په اروپا کې ناست او شریعت چغی و ناری وهي ښه به دای چې دوی هم یو ځل خپل معلومات لپاره افغانستان ته لاړ شي او وګوري چې د افغانستان د خلکو په سر باندې څه تیریږي. خلک په کلونو په لسیزو اروپا کې ناست خپل کورنۍ سره خپل ژوند کوي، عیش او عیاشي کوي، بیا راځي د افغانستان په خلکو باندې، مکتب باندې، تعلیم باندې، دوری وحل کیږي، شخصي زندانونه ساتل کیږي او بیا راځي هغه پردي او هغه تصویرونه او هغه انځورونه ښه او اسلامي معرفي کوي. زه فکر کوم افغانستان یووالي ته ضرورت لري، افغانستان ویښ با وجدان خلکو ته ضرورت لري، نه هغه وجدانونه چې یا امریکا ته خرچ شي یا ایران ته خرچ شي یا پاکستان ته خرچ شي او یا هم د قدرت د اخیستو لپاره د شریعت نه بیا په ضربه کار واخیستل شي.
ډېره زیاته مننه.
افغانستان مسلمانان پکې وشته او یبه نه طالبانو اسلام راوسته په افغانستان کې او نه ساتي شي دوی د
برنامې لپاره راغلي. ډېره زیاته مننه.
نام شو ورسره اسلام.
افغان سیاستوال شکریہ بارکزئی او د حقوقي چارو شنونکي حاتف مختار د نن په 15 دقیقې پروګرام کې زمونږ میلمانو تر بل خبرونه د خدای پامان.